شپږ بجې شوې. احمد چبریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه په تورخم کې د پاکستاني پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه درېدلې ده. په دې جګړه کې د مرشوب لیدا اوشتو راپورونه ورکړل شوي دي چې وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. البته د تورخم لاره د غرمې له 12 بجو راهیسې بند ده. تاجکستان وایي د یوې ترهګرې ډلې درې غړي وشلې چې د افغانستان له خاورې د هېواد ته داخل شوي وو. د تاجکستان د امنیتي خدماتو ادارې جی کی این بی نن وویل چې دا په روان کال کې ورته دومه پیښه ده. د ادارې ویل چې دغه درې تنه د اګست په 13 د شپې لخوا پر پوله اوښتي وو او غوښتلې چې د تاجکستان د ملي ورځې تر لمانځلو مخکې تروریستي حمله وکړي. د تاجکستان ملي ورځ د سپتمبر په 9 ده. دا درې وړ وشل شوي ترهګر د راپورونو له مخې د تاجکستان اتباع دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او دغه ادعا هم سمدستي په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. د افغانستان په تودو ولایتونو کې نن شوانیز کال پیل شو. په نهو ګرمسیر ولایتونو کې نن هلکان شوانځیو ته ولاړل او نجونو ته بیا هم اجازه ورنه کړل شوه چې له شپږم ټولګي ورپورته شوانځیو ته ولاړ شي. پاملرنې مؤسسې د تیرې اګست میاشتې په 20 په یوه راپور کې ویلي وو چې په تیرو دوو کلونو کې له زده کړو د محرومو شویو نجونو له امله افغانستان ته 4.5 میلیارد ډالر زیان رسېدلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د اوکراین پلازمېنې کیف ته ورسید. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کیف ته د بلینکن سفر چې لومړی ځلې اوکراین رسنیو خبر ورکړ ورله مخنه اعلان کړی. یو شمېر امریکایي چارواکو چې نومونه یې نه دي په ډاګه شوي اسوشیټډ پرېس، آژانس او سی ان ان ته ویلي چې له کیف څخه د بلینکن د کتنې هدف دا دی چې د اوکراین د وروستیو درې میاشتو تهاجمي عملیاتو ارزونه وکړي او هم له کیف څخه د متحده ایالاتونو د ملاتړ دوام څرګند کړي. دغو چارواکو همدارنګه ویلي چې بلینکن به له اوکراین سره د 150 او 200 میلیونه ډالرو ترمنځ د نوي پوځي مرستې اعلان وکړي. بریتانیا نن اعلان وکړ چې د واګنر په نوم د روسیې د اجورو وسلوالو ډله به یو تروریستي ډله اعلان کړي. د بریتانیا حکومت ویلي سره لدی چې د واګنر د ډلې مشر یوګن پروګوژین وشل شوی، خو دا ډله بیا هم نړیوال امنیت ته یو ګواښ ده. د بریتانیا حکومت وایي پارلمان ته به یو مسوده وړاندې کړي چې دا ډله د تروریزم د قانون په چوکاټ کې په دې نومونه مووي. د یوې تروریستي ډلې په توګه د واګنر په پیژندلو سره به په دې ډله کې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې په جګړه کې مهم رول لوبولی او هم یې په سوریه او یو شمېر افریقایي هیوادونو کې عملیات ترسره کړي، غړیتوب او ورڅخه ملاتړ غیر قانوني اعلان شي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د خبري مجله په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه هم لیدلی شئ. په تورخم کې د طالبان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته وشوه. وړاندې په خبرونه کې هم له سیمې تصویرونه لرو او هم د کرښې له یوې او بلې غاړي تازه معلومات په دې ارتباط سره شریکوو. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واورېدل، تاجکستان ادعا کړې ده چې د درې ترهګرې چې له افغانستانه د دوی خاورې ته راوښتي دي وژلي دي. په دې اړه هم تصویري راپور د ازادي راډیو روانې خبري مجلې کتلی او اورېدلی شئ. د افغانستان په نهو تودو ولایتونو کې نن هلکان شوانځیو ته ولاړل او نجونې بیا هم له زده کړو بې برخې شوې. البته له شپږم ټولګي ورپورته د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې له افغانستان سره د ملګرو ملتونو د 40 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې اعلان کړی. نور راپورونه هم په دې خبري مجله کې درته لرو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه.
لکه څنګه چې موږ مخکې په خبرونو کې واورېدل، د تورخم په سیمه کې نن د طالبان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. د دې جګړې په اړه تازه حال د خاطر پردیس په دې راپور کې
په تورخم کې یو سرچینه چې نو غاډینو مې په راپور کې واخیستل شي د چهارشمې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د افغان طالبان او پاکستاني عسکرو ترمنځ په 2 ساعته جګړه کې 4 طالبان وژل شوي دي. سرچینه وایي په دې نښته کې پاکستاني لور ته هم تلفات اوښتي، خو دقیق ارقام یې وړاندې نه کړه. د تورخم هاخوا بیا ځایي خبریال مینوال شینواري ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښته کې یو پاکستانی عسکر او د سیمې یو اوسیدونکی ټپیان شوي دي. د غذایي خبریال وایي د تورخم دروازه تړلې ده او بیرته د پرانیستلو په اړه معلومات نشته. په سیمه کې د ازادي راډیو سرچینه وایي جګړه هغه مهال رامنځته شوه چې طالب ځواکونه د کرښې په سفري نقطه ځنګل سیمه کې یوه پوسته جوړوله چې پاکستاني عسکرو پرې ډزې وکړې. له بلې خوا د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت هم د دې جګړې پخلی کوي او وایي چې دواړو خواوې د دې نښتې د عواملو په پیدا کولو باندې کار کوي. د دې وزارت مین عبدالمتین قانی په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یاد نښته د پاکستاني عسکرو لخوا پیل شوه او د دوی ځواکونو یې په وړاندې ځوابي ډزونه وکړل، خو نوموړي دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. خو د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت یو چارواکي ارشاد محمد بیا فرانس پریس خبری اژانس سره په خبرو کې ویلي چې جګړه لومړی طالب ځواکونو پیل کړه او پاکستاني عسکرو د دوی په ځوابیه کې ډزې وکړلې. له بلې خوا بیا د سیمې نه د دې پېښې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې د تورخم دروازه نن غرمه مهال 12:30 بجې راهیسې د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. په تورخم خارګوټ کې یو ځایي اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې د جګړې پر مهال د درنو وسلو غږونه هم دوی اورېدلي دي. دا په تورخم کې د طالبانو پاکستاني پولیساتو ترمنځ لومړۍ نښته نه ده. له دې وړاندې طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت منلې وه چې په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان له ګاونډیو سره په پوله نږدې 50 ځله نښتې کړې دي. د دې وزارت مین عبدالمتین قانی له طلوع نیوز سره مرکه کې ویلي وو چې ډېری دا وړې او لوی نښتې له ایران، پاکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره شوې دي.
د خطر پر دې څخه په مننې بیا هم په سیمه کې پاتې کیږو. د تورخم د وسیط په اړه یو لنډه ویډیو لرو.
دا هغه سیمه ده چې د تاجکستان چارواکي پکې د درې ترهګرو د وژلو خبره کوي. چارواکو ویلي چې دا هغه ترهګر دي چې څو ورځې مخکې د افغانستان له خاورې د تاجکستان لور ته وختي و او غوښتل.
بخښنه غواړو، دا د تاجکستان پر پوله چې کومه نشته شوې ده، وړاندې به په خبرونه کې دغه ویډیو راپور له تاسو سره شریک کړو. د تورخم له سیمې یو لنډ ویډیو لرو، دا ویډیو سره ګورو. تخنیکی ستونزه لرو، دا ویډیو اوس نه لرو، خو ور به شو له کرشې به پورې غاړې ور واوړو. فرهاد شینواری را سره دی، دا سجرډو د مشال رادیو خبریال. شینواری صاحب، تازه معلومات د تورخم د جګړې په اړه له تاسو سره څه دي؟
داسې ده چې دا اوس لږ وخت مخکې ما د لنډې کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند سره خبرې وشوې. نو دوی راته وویل چې خواوشا 2 ساعته وشول چې د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ چې کومه جګړه روانه وه هغه درېدلې ده. یعنی اوس هلته کې د ډزو آوازونه نه راځي او دواړو خواو ته کراري ده. دوی راته دا تصدیق هم وکړ چې په دې نښته کې د پاکستان د ملیشیا ځواک یا د اف سی یو تن چې کوم دی هغه جوبل شوی دی. بیا چې هغه غاړې ته ما هڅه وکړه چې د تلفاتو معلومات راجمع کړم، نو ما په پېښور افغان کنسلګرۍ کې یو ذمهوار تن شاهد الله سره خبرې وشوې. نو هغوی د دغې خبرې تصدیق وکړ چې د تورخم هغې غاړې ته، یعنی افغان لوري ته، هم تلفات اوختي او په دې نښته کې هغوی ته مرګ ژوبله اوختي، خو پوره تفصیل ور نه کړ. خو بیا ځینې رسنۍ دا رپورټ کوي چې په دې نښته کې خواوشا 4 طالبان چې کوم دی دا وژل شوي دي.
فرهاد شینواری و چې د تورخم د جګړې په اړه له مرسر معلومات شریکول، له تاسو څخه مننه کوو. لې وی خبرتیا وروسته د تاجکستان د دې ادا په اړه راپور لرو چې وایي درې ترهګر د افغانستان له خاورې د تاجکستان لور ته اوښتي دي او تاجکستان وشلې دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاجکستان ادعا کړی ده چې درې ترهګر د افغانستان لخوا د تاجکستان لور ته اوښتي دي او تاجک امنیتي ځواکونو دا کسان وژلي دي. تاجکستان دا خبره هم کوي چې د ترهګرو غوښتل چې د تاجکستان د ملي ورځې په دورشل کې د تاجکستان دننه پوځي عملیات ترسره کړي او یا ترهګر ترورستي حمله وکړي. د تاجکستان ملي ورځ د تاجکستان ملي ورځ د شنبه په ورځ ده. په دې اړه نوریاس نوري راپور لري. بیا هم تخنیکی ستونزه ده. ډېره بخښنه غواړم کله ناکله تخنیکی ستونزې زیاتې شي. البته تخنیکي همکاران هم په دې برخه کې باید مرسته وکړي چې تخنیکي ستونزې دومره رامنځته نه شي. ورزو د افغانستان په نهو ولایتونو کې تعلیمي کال ته چې نن پیل شو خو دغه تعلیمي کال پیل شوی دی، خو بیا هم نجونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې تر شپږم ټولګي ورپورته ښوونځیو ته لاړ شي. حسیب تلاش راپور لري.
سلامونه. نن د افغانستان په تودو سیمو ولایتونو کې نوې ښوونیز کال لومړی ورځ وه او دغه ښوونیز کال پیل شو. هلمند، کندهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار، لغمان، نیمروز او فراه هغه تودې سیمې ولایتونه دي چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په خبره نوې ښوونیز کال پکې پیل شوی. خو دغه وزارت په دې اړه په خپل خبر پاڼه کې چې په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر یې خپره کړې، له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه څه نه دي ویلي. اوس اوولس ورځې وشوې چې د منځنیو ټولګیو نجونو زده کوونکي په کورونو کې نیول شوي دي. یو شمېر دوی ازادي راډیو ته وویل چې داسې دوی نشي کولی ښوونځیو ته ولاړې شي، ډېرې ځورېږي. د کندهار ولایت په یوه ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل چې وایي پخوا وختونو کې به د نوي ښوونیز کال د پیل ورځ دوی ته له خوښیو ډکه ورځ وه، خو اوس مهال دا ورځ د ماتم ورځ بولي. له زده کړو بې برخې یوه بله نجلۍ چې دا هم نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي لا هم هیله لري چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې به د نجونو پر مخ پرانیستل شي او د نورو نجونو څخه غواړي چې ناهیلې نه شي او خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. د نجونو زده کوونکو له حضور پرته د افغانستان په تودو سیمو ولایتونو کې د نوي ښوونیز کال پیلېدو نه یوازې نجونې بلکې هلکان هم خواشینی کړي دي. د لغمان ولایت اوسیدونکي او د یاد ولایت په یو ښوونځي کې د دولسم ټولګي زده کوونکي شفیق الله ازادي راډیو ته وویل چې د نوي ښوونیز کال د پیل په خبر سره خوري چې د نورو نجونو په څیر له زده کړو بې برخې شوي او په کور ناسته ده، ډېرې ناهیلې شوه. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی له خلکو او نړۍ غواړي چې د شرایطو تر برابرېدو پورې دې برخه کې له صبر او حوصلې څخه کار واخلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبری اژانس تېره ورځ لیکلي سراج الدین حقانی د دوشنبه په ورځ د اسلامي همکاریو سازمان له پلاوي سره کتنه کې د نجونو تعلیم د ټولنې یو اړتیا بللې او ویلي دي له شرایطو سره سم به دا ستونزه هواریږي، خو هغه په دې اړه توضیحات نه دي ورکړي چې دوی غواړي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره کوم ډول شرایط برابر کړي. طالبانو د خپل واکمنۍ په سبب دوه کلونو کې افغان ښځې او نجونې له منځنیو او لوړو زده کړو سربیره له کار هم منع کړي دي او همداشان ښځو ته اجازه نه ورکول کیږي چې تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او د ښځو حمامونو ته لاړ شي یا له شرعي محرم پرته لری واټن سفر وکړي. د دې بندیزونو ترڅنګ په وروستیو کې د طالبانو حکومت په سنگرتونونو کې د ښځو پر کار او بند امیر ملي پارک ته د هغوی په ورتګ هم بندیزونه ولګول چې دې پریکړو یې هم پراخ غبرګونونه راوپارول، خو له دې غبرګونونو سره سره طالبانو په خپلو پریکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سیم سنیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو. د د 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتونکو تر ټولو زیات غوښتنلیکونه سوریایانو او افغانانو ورکړي دي. د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې آژانس خبر ورکړی دی چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د اتحادیې ته د پناه غوښتونکو په غوښتنلیکونو کې 28% زیاتوالی راغلی او ویلي دي چې په دې موده کې تر نیم میلیون ډیر د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه ثبت شوي دي. د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې ادارې زیاته کړې چې په سلو کې 50 افغان کډوالو په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې ده. جزئیات د فرشتې مرسل په راپور کې.
د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې آژانس د سه‌شنبې په ورځ په راپور کې د 2023 په لومړۍ شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د اتحادیې غړو هیوادونو ته د پناه غوښتنې په غوښتنلیکونو کې د 28% زیاتوالي خبر ورکړ. دغه آژانس لیکلي چې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې 15,900 کسانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې چې احتمال شته د کال تر پایه دغه شمېر 1,000,000 ته ورسیږي. د دغه راپور له مخې 40% غوښتنلیک ورکوونکي د افغانستان او سوریې وګړي دي. د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې آژانس وایي د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د پناه غوښتونکو شمېر د 2015 او 2016 کلونو د همدې مودې په پرتله چې هغه وخت اروپا د کډوالو له سیل سره مخ و ډیر دی. د دغه آژانس د معلوماتو له مخې د اروپایي هیوادونو لخوا د پناه غوښتنې شاوخوا 1.5% غوښتنلیکونه تصویب شوي او د هغو کسانو شمېر چې د خپلو دوسیو د بیا کتنې لپاره انتظار باسي د تیر کال په پرتله 40% ډیر شوي دي. د دې آژانس په وینا اروپا ته د پناه غوښتونکو په ورتګ او د کډوالو په زیاتېدو سره د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه تر فشار لاندې دي. د ټولو افغان پناه غوښتونکو په ډله کې چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې 50% یې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې. بصیر سروري یو لغو افغانانو څخه دی چې 2 کاله مخکې اروپا ته کډوال شوی. هغه ادعا کوي چې د کډوالو په زیاتېدو سره د اسانتیاوو برابرول کم شوي دي.
فعلاً موضوع مسکن است همتون کار
موږ دلته د کورونو د کمښت له ستونزې سره مخ یو. کار هم نه پیدا کیږي. په دې وروستیو یو یا دوو کلونو کې ډیر کډوال راغلي ځکه خو کډوالو ته د مرستو او اسانتیاو برابرول کم شوي دي.
ایمان عبدالحی چې له باندې دوه کلونو راهیسې جرمني ته تللی وایي چې په افغانستان کې د خرابو شرایطو له امله کډوالۍ ته اړ شو. اوس شاوخوا شپږ میاشتې کېږي چې قبول شوی دی.
شرایط پناهندگی اینجا برای فعلا نک خوب
ده. محل ده پناه غوښتنې شرایط ښه دي. شپږ میاشتې کېږي چې زه قبول شوی یم. اوس نیمه ورځ کار کوم او همزمان ژبه هم زده کوم.
په اسپانیا کې یوې بلې افغان کډوالې نیلوفر یوسفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
شرایط قسمه شد که طالبان وارد افغانستان شدن.
شرایط داسې شول چې طالبان افغانستان ته راغلل. ما رسنیز او مدني فعالیتونه کول. کله چې طالبان راغلل اړه شوم چې خپل هیواد پرېږدم او پاکستان ته لاړ شم. بیا هسپانیې ته راغلم. دلته چې ګورم د ښځو غږ اورېدل کېږي او درناوی یې کېږي.
د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې آژانس د شمېر له مخې له سوریایانو څخه وروسته افغانان په 2,500 غوښتنلیکونو سره اروپا ته د پناه غوښتونکو تر ټولو لویه سلنه جوړوي. د 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د کوربه هیوادونو په منځ کې جرمني تر ټولو زیات غوښتنلیکونه یعنی 10% غوښتنلیکونه یې ترلاسه کړي دي. د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې آژانس دغه شان زیاته کړه چې په اوکراین کې له جګړې وروسته د دغه هیواد یو زیات شمېر وګړي هم په اروپایي هیوادونو کې د اروپایي ټولنې تر ملاتړ لاندې ژوند کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا واکمنې دور په دیخوا د اروپا په ګډون بېلابېلو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ لړۍ له قانوني او غیر قانوني لارو ډېره شوې ده. بلخوا یو شمېر افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې انتظار باسي چې د دوی دوسیې په ګاونډیو هیوادونو کې وڅېړل شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې د 400 فقیرو هیوادونو لپاره د 125 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرسته اعلان کړې ده. د دې مرستې لویه برخه به افغانستان او یمن ته اختصاص شي. ملګرو ملتونو وایي چې 40 میلیونه به د افغانانو لپاره ځانګړې کړي. تفصیل د فریدی سیال پر راپور کې.
سلامونه چې برسه تاسو ټول لیدونکو او ریدونکو ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره د افغانستان په ګډون 14 فقر ځپلو هیوادونو کې د بشري مرستو رسولو لپاره له خپلې بیړنۍ بودیجې 125 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړې ده. اوچا په خپلې ویبپاڼه پرون وخت په یو خبر پاڼه کې لیکلي دي چې په دې مرستو کې تر ټولو ډېرې پیسې یعنی شل میلیونه ډالر افغانستان او یمن ته ځانګړې شوې دي. په لمه کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې د مشر مارتین ګریفټس له قوله لیکل شوی دی چې وایي موږ د ملګرو ملتونو د بیړنۍ مرستو صندوق څخه تمه لرو چې د مرستو تشه زر تر زر ډکه کړي څو د اړمنو خلکو ژوند ورسره وژغورل شي. او هغه همدارنګه زیاته کړې ده چې په ورته وخت کې اړتیا ده چې له دې صندوقه بهر نور مرسته کوونکي ادارې هم رامنځته شي. ګریفټس دا هم ویلي دي چې د بشري عملیاتو لپاره د مرستندویو ادارو بودیجه لږه ده خو درمنو د اړتیاو پوره کول لپاره د دې کار ضرورت و. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره په فقر ځپلو او هیوادونو کې او همدارنګه په افغانستان کې د بشري مرستو
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبرې مچلا اوري. دلته هم تخنیکي ستونزه رامنځته شوه او د کله ناکله تخنیک داسې کارونه کوي چې ستونزې پسې زیاتې شي، خصوصا په اوسنۍ زمانه کې. تاجکستان راپور ته باور شو چې د خبروانې په پیل کې مو اعلان کړی و، خو د تخنیکي ستونزې له امله هغه راپور موږ په هغه وخت کې خپور نه کړ. تاجکستان د افغانستان له لارې خپلې خاورې ته د دریو ترهګرو د داخلېدو او د هغوی د وشلو خبر ورکړی دی. تاجک چارواکي وایي چې دې کسانو د تاجکستان د ملي ورځې په دورشل کې غوښتل چې په تاجکستان کې تروریستي برید وکړي. په تاجکستان کې د شنبې په ورځ د دغه هیواد ملي ورځ ده. په دې اړه ویډیوي راپور د نوریاس نوري ناور.
دا هغه سیمه ده چې د تاجکستان چارواکي پکې د درې ترهګرو د وژلو خبره کوي. چارواکو ویلي چې دا هغه ترهګر دي چې څو ورځې مخکې د افغانستان له خاورې د تاجکستان لور ته وختي وو او غوښتل چې په دې هیواد کې د ملي ورځې د لمانځنې د مخې یو تروریستي عمل ترسره کړي. په دې اړه چارواکو نور جزئیات نه دي ورکړي. د سیند بلې غاړې ته لرې د غره په څوکه ښکاري چې د طالبانو سپین بیرغ رپیږي. وژل شوی کسان د جماعت انصار الله د ډلې غړي بلل شوی او ویل شوی چې د دې ډلې اکثریت غړي د تاجکستان هغه وګړي دي چې د ازبکستان له اسلامي غورزنګ او طالبانو سره له نږدې اړیکې لري. تاجکستان چې یو بې وزله کم نفوس لرونکی او غرنی هیواد دی، په کې امنیت او ثبات ته اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې په ګاونډي هیواد افغانستان کې طالبان بیا واک ته ورسېدل. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د تاجکستان د دغه ادعا په اړه چې درې واړه ترهګر د افغانستان له خاورې راوختي څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي و چې هیچ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو امنیت ته ګواښ متوجه کړي.
د نوریاس نوری په دغه راپور کې مو واوریدل چې تاجکستان ادعا کوي چې درې ترهګرې چې د تاجکستان اتباع دي د افغانستان له خاورې د دوی خواته راوښتي او د دوی سرحدي ځواکونو دا کسان وشلې دي. د طالبان حکومت تر اوسه په دې ارتباط څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
دا ساجر رادیو د دې خبري مجلې په دې برخه کې سپورت مخه کول بختيار ساحل څخه وروچی تازه د سپورت په نړۍ کې چری. ساحل صاحب
سلامونه. مېومنه د اسیا جام د سیالیو پیلو د اسیا جام د سوپر فور یا څلور غره لوبډلو پړاو نن پیل شو. نن د دې پړاو لومړی لوبه د پاکستان او بنگلاديش لوبډلو ترمنځ د پاکستان د لاهور ښار په قذافي لوبغالي کې پیل شوې ده. یو بار بیا بنگلاديش د دې لوبې په چا ګټلې او توپ وهنه یې وکړه. بنگلاديش ونه کړی شول چې ټول اورونه پوره ولوبې. دوی تر یو سل درې نوي منډو پورې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د دوی د منځنۍ کچې توپ وهونکو شکیب الحسن او مشفق الرحیم نمسلیزي ووهلې، خو پاکستان ته ور بیا عارف رؤوف څلور او نسیم شاه درې لوبغاړي وسوځول. دمګړې د پاکستان توپ وهونکي هڅه کوي چې یاد هدف ته ځان ورسوي او د غوره څلور لوبډلو د پړاو لومړۍ سیالي وګټي. دغه راز تیر ورځ د دې جام په ګروپی پړاو کې د افغانستان او سریلانکا لوبي او سناندري پارولې دي. دغه ناندري دا دي چې ویل شوی وو چې افغانستان باید د بنگلاديش هر ډول ټاکل د سریلانکا هر ډول ټاکل شوی هدف په 1.1 اوور کې پوره کړی. خو کله چې افغانستان 13 ورځ د بنگلاد د سریلانکا د 292 منډو په جواب کې په 1.2 شورونو کې 299 منډې وکړي، بیا هم داسې ویل کېدل چې افغانستان به په یو بل بال څلوریزه یا شپږیزه وهي او دغه هدف به پوره کوي. خو په هغه صحنه کې د لوبې مبصرینو ویل افغانستان د 8 تر 10 توپونو پورې د دې امکان لري او وخت لري چې دوی دغه 10 توپونو پورې دغه ټارګټ پوره کړي او کوالیفای وکړي. ښکارېدل په لوبغالي کې چې د افغانستان توپ وهونکي له دې سناریو له دې کیسې نه دي خبر، دغه راز منیجمنت سټاف هم له دې سناریو نه خبر وو. په همدې تړاو د افغانستان ملي لوبډلې مشر روزونکي جاناتن ټراټ په یو رسنیز کانفرانس کې بیا وویل چې له دې کیسې د آسیایي شورا د کرکټ آسیایي شورا مشرتابه او د یادې لوبې مدیریت پلاوی نو خبر کړي. د دوی باور دا خبره دا و چې د لوبې مدیره پلاوی چې څوک وو هغه ته باید په دغه شیبه کې مکمل راپور ورکړی وای چې افغانستان تر څه وخته پورې د دغه لوبې د ګټلو چانس لري. بل لور ته د افغانستان د کرکټ بورډ د ویان سید نسیم سادات نن په همدې تړاو په فیسبوک کې لیکلي دي چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو رسمي برېښنالیک کې د کرکټ آسیایي شورا ته په دې تړاو عریضه کړې ده او د دغه موضوع د سپیناوي غوښتنه کړې ده. خو بل لور ته د افغانستان د کرکټ څارونکي او دغه راز مینوال وایي چې هر کله د افغانستان په کرکټ کې دغه سیګنې ستونزې را پیدا کیږي او د دې لامل دا بولي چې په دغه دندو کې ډېر غیر مسلکي خلک ګمارل شوي دي او هغه غیر مسلکي خلکو له امله اکثره افغانستان ته دغه صدمه رسیږي.
سایل صاحب، یو پوښتنه ذهن ته راغله، دا د ټراټ څخه کومه خبره کړې ده چې دغه رقم ستونزه رامنځته شوې ده د سریلانکا له لوبې سره؟ فکر کوي چې چارواکي د دې کرکټ بورډ چارواکي څه وایي که چیرته دغه پریکړه د افغانستان په ګټه تمام شي، د دوی په نتیجو به څه تاثیر وکړي په آسیایي لوبو کې؟ کنه بیا به هم د افغانستان ټیم بهر وي، آوټ به وي.
د کرکټ د قوانینو له مخې دا تاثیر بیا نه کوي چې هغه لوبه یا د سره شي یا د هغه لوبې نتیجه افغانستان ته ورکړل شي یا د هغه لوبې په نتیجه کې کوم تغییرات راشي. دا د ځکه د سریلانکای لوبډلې قصور په دې کې نشته. یوازې هغه څه کېدای شي چې هغه مدیره پلاوه په دې تړاو کوم نور برخه کې څه کولی شي یا کوم تاوان ورکولی شي یا جرمانه ورکولی شي، هغه شی به کېږي د دې نه بغیر په د لوبې په پایله کې کوم تغییر نشي رامنځته کولی.
ساحل صاحب، مننه له همدې راپور سره د ازادي راډیو د مشمنی خبري مجله سر ته رسیدې. البته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلې پیغامونه لرو.
ستاسو له پیغامونو
د ایمن ولایت باغران ولسوالۍ د درې د کلي خبره سره کوم. موږ د ایمن ولایت باغران ولسوالۍ د درې په کلي کې وو ډېر وچ کړي تر نو موږ ته باندې تړل سوی نه یو سړک جوړ شوی دی. موږ پیغام دی چې لوړ مقامات پر ورسېد و سلام په احترام.
د مکور په ولسوالۍ کې آیاتان رالو خلکو ته کارتونه ورکو، هغه خلکو ته ورکړلو چې یو سړی ترکتور لري، باغ لري، 2000 تاک انګور لري، درې کاټې ولایي ورکړي دي. دا به شو خیدر ته وایم. او داسې خلک شته چې واړو بچیان پشي دي، د ماښام په کور کې لري، یو یو لا کور کړی. دغه آیاتان صاحبان راغلي دي، نو د خلکو باس خاصې نه وکړو، په خلکو په کورو نه وګرځېدو، خلک یې ځان ته کشف نه کړلو. بس یو منافق چې ورته وغږیږي بس هغه ته درې کاټ ورکوي او نور خلک
فاران دغه پری. انا سره ټول دا فرا ولا د ګلستان ولا سوالې څخه مې اړه کده سلنی ولا د هرو لا ګلستان پوله سوالې کې د سکرو مدیر شې دی. داس شې دی وروره پر خلګ باندې خوش کې هم کې چې نه سړی نه دی وروره رقم رقم خوش کې پر خلګ باندې کارم سم نه اجرا کی دفتر تم په سم وخت باندې ناراضه د مسولین څخه خدمت نه اوښتنه چې وروره دا په خوا د چارواکي او چارواکي دې مطلق نه د ګلستان ولا سوالې څخه دا ورکس چې خلګ دې پر قرار سم 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 د وظیفې سره ولري وروره. السلام علیکم.
د دبليو پی د نړیوال پروګرام خوراکي د دې غذایی دغه کارتونه ورکوي. د دې وړو دال او د شیانو د دې د نن دوشنبه 14 تاریخ څرخ ولسوالۍ کې لوګر ولایت څرخ ولسوالۍ کې بس د څلور میاستو هغه ورکړو. دغه د شپږم او پنځم یو ګرځول دغه ولایت څخه خور د بور کې کیږي. تاسو که په دیاړه کوم هغه پروګرام جوړ کړئ موږ په امر شو کې دغه څوایدا ولې شو له کار د شپږم میاستې بیا ورکې څلور میاستې کارتونه ټول واخستنه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
په انستاګرام کې آزادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.